السلام علیکم. دا مشال ریډیو ده. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ د 2014 کال د دسمبر 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې د خلکو مشکلات، د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان کامی پلان او د پوځي عدالتونو جوړېدل، د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د مسلو د حل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي مشن ختمېدل او له دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان د سپینوام او شوي سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د 5 ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو او جګړو د وجې بې ګوره شوو قبایلي سیمو کسانو لپاره د واپسۍ لپاره یې د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ یوه کمیټي جوړه کړې ده. او د افغانستان میشته ناټو ځواکونو ویلي چې دوی د غلطه خپل جنګي مشن ختم. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام سیمه کې خلک وایي چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د لګیدلې کرفیو له وجې بهر ته نشي وتلی، چې دې کار ورته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو سره خبرګ ویل چې ډېر خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو سیمو ته هسپتالونو او ډاکټرانو ته بوزي، خو دا کار نشي کولی. د ځایي اوسیدونکو په وینا د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بیا کرفیو وي او د شپې هم چاته د ګرځېدو اجازت نشته دی. په دې اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي چې کله به دا کرفیو ختمه او یا هم اسانه شي. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بې امنۍ له وجې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ د وو کسانو یوه کمیټي جوړه کړې ده. قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې بیان فرمان خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باجوړ او مومندو بې کوره شوي خلک واپس لیږلي او د نورو سیمو خلک د واپسۍ لپاره هم دوی کار کوي.
دا جی لاسٹ کو تقریبا 2,99,000 فیملی سے جی کہنا جی ہاں رجسٹرڈ جی مونگا سر دے وقت کشتا جی مونگا پر فیملی 6.5 والو تقریبا 1.5 ملین نزیاد کی گئی جی اور آگے کے یو خبر دا جی باجوڑ مومنس فیملی جی ٹور فیملی ریٹرن شوی دی دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور اگزو کرم اور خیبر جی
د روسیو کې د خیبر او شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو مظاهره کړې او شکایت کړی و چې نوی حکومت خپلو سیمو ته لیږي او نه مرته په کمپونو کې پوره سهولتونه برابروي. د پاکستان د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې یوه کمیټې جوړه کړې چې کراچۍ کې د پرونی اور لګېدو د نقصان اندازه ولګي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه میمن ویلي چې ټولو هغه کسانو ته به پوره پوره پیسې ورکول کېږي چې په دې اور کې یې نقصان لیدلی. پرون د کراچۍ د زاړه حاجي کمپ په سیمه کې د اور لګېدو له وجې خوشا 250 دوکانونه سوځېدلي وو. ناټو ځواکونو اعلان کړی چې افغانستان کې 14 کلن جنگی مشن پای ته ورسید. کابل کې پرون په دې موقع یوې غونډې ته افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وویل چې تر دې وروسته به پاتې ځواکونه افغان پوځیانو سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول لوبوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکڅنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلې چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېر زیات ننګونې لا هم ستدي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې هم دا ستونزې هواري کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د غوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغه داسې و ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي.
ناټو ویلي چې د دې کال وروسته به افغانستان کې 2,000 بهرني پوځیان پاتې کیږي. پرون کابل کې د ناټو د پوځي مشن د ختم په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر ویل چې افغانستان لا هم د ناټو مرستو ته ضرورت لري او د ناټو د ملاتړ نوی مشن د دواړو خواوو ترمنځ اړیکو کې یو نوی باب دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبر پاڼه کې د ناټو د جنگي مشن ختمېدل د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې یو ذمہوار پای بللی دی. د افغانستان د نورستان سرپرست والی وایي بیګا د امریکا بې پایلټ جاز په یو برید کې څلور طالب وسوال وجري دي. حافظ عبدالقیوم نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا ډرون برید د وایګل ولسوالۍ په موندیش کلي کې شوی چې د طالبانو یو قومندان او دغه درې ملګری پکې وژل شول. په دې اړه طالب وسلوالو څه نه دی ویلي. د ایرانی پوز یو بریګیډیر جنرل چې په عراق کې زوکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی دی. د ایران سپاهي پاسداران پرونی خبر پانه کې راغلی چې بریګیډیر جنرال حمید تقوی په سمارا کې عراقی پوځیانو رضاکرانو ته د سلام مشورو ورکولو د مشن په خو وجل شو. ایران دا منلی چې عراق او شام ته د اسلامي دولت د وسوالې ډلې او د بشار الاسد پر ضد جنگیدونکو وسوالو خلاف جګړه کې د مرستې لپاره خپل مشاورین استولي دي. پرون وختي له انډونیشیا د سنگاپور پر لار ورکه شوې د ایر ایشیا غلوتکې چې یو سل او دوه شپېته کسان پکې سپاره وو د مندل لپاره بیا هڅې شروع شوې. نن سهار ګڼ هلیکاپټرې الوتکې او کښتۍ د جاواد سین خواته چرته چې ګمان کېږي د اجاز غورځېدلې روانې شوې دي. د انډونیشیا د پوځ یو اډمیرل سیګیت سیتیانا هیله ښودل ده چې له سنگاپور او ملیشیا د راتلونکو کښتیو په شریکو هلوځلو به ورکه الوتکه زر پیدا شي. د آزادی اروپا ریډیو د آذربایجان د مرکز باکو د دفتر دولس کارکونکو پرون د حکومت لخوا ونیول شول او نورو ته حکم شوی چې نن د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د رادیو آزادی خپلامه په ژوندل کېدونکې د آزادی اروپا ریډیو د ازري څنګه د نیول شوی کسان پرون له دولس ساعتو پښتنو وروسته بغیر له کوم تور پورې کول خوشی شوی دي. د آزادی اروپا ریډیو چیف ایډیټر او شریک مشر نیناند پی ایک د آذربایجان د چرواکو دا کار غندلې ویلي دي چې هغه د ریډیو کارکونکو کورونې ویری د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لوجه خلکوای د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا نن پنځم شپادو چې کرپی سٹارټ او ویپن نشتا ډېر سخت تکلیف تای بیمارونو پروت دی او رشن مشن نشتا بچې بچې باندې کرپی ولاږي اغه نه بعد بیا بچې بچې ختم کیږي.
آیا په پاکستان کې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه به د دغه هیواد ترهګري ختم کړي؟
اگر ودیت چې کوم مسلط جنگ مسلط سوی پاکستان کوم ور بل سوی او د دې خارجه پالیسی داخله پالیسی درغو سم سوی نه د افغانستان ځلا ساقسی نه مثلا کوټ د جزد د شردې کوټ مسله دال نه.
په افغانستان کې نیټو ځواکونو په رسمي ډول خپل جنگي مشن پای ته ورسوه او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان یې وکړ. او د سیمې د امنیت لپاره آیا پاکستان او افغانستان به خپل ترمنځ بے باوري ختم کړي؟
نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته پکې. نن ډېر شدید جنگ روان و په کونړونو کې او نن ویل چې نن د توپخانې حمله نن له سره بیا شروع شوله.
د مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان د شوا او سپینوام سیمو خلکو شکایت کړي چې د پنځو ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو لوجه نه خپل بهر وتلی شي او نه هم خپل مریضان هسپتالونو او ډاکټرانو ته بوتلی شي. دوی وایي چې د دې کرفیو لوجه د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي نو حکومت یې باید زر تر زره ختم کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام چرته چې خلک لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي. د غلطه اوسیدونکي وایي د تیرو پنځه ورځو نه پر لپسې کرفیو په وجا په کورونو بند دي او د ضرورتونو پوره کولو لپاره بهر نشي تللی چې پر سړکونو ورته د تګ اجازه نشته. دوی وایي ناروغان ټل او هنګو ته د درملنې لپاره نشي وړلی ځکه چې امنیتي ځواکونو د پنځه ورځو نه په مکمله توګه بند ساتلی. رحمان الله وای پنځه ورځونه سهار شپږ بجې کرفیو شي چې ماښام شپږ بجې پورې وي او ماښام وروسته هسې هم دوی ته د بهر تلو اجازه نه وي.
تقریبا نن پنځم شپادو چې کرپی سٹارټ او ویپن نشتا ډېر سخت تکلیف تای بیمارونو پروت دی او رشن مشن نشتا بچې بچې باندې کرپی ولاږي اغه نه بعد بیا بچې بچې ختم کیږي. بیا هم یې څه نشي کړلای په دا چې چک پوسټ نه وکړي بیا هر باندې باندې تقریبا د دې چک پوسټ اغه نه مخته یې بدی آتاو نه پریږدي. تقریبا نن پنځم شپادو چې دا او داسې به نشتا د دې چې کیم روډ دا یا تقریبا 2-3 کیلومتره ورادای میرچتا دا روډ دی جوړوي کنه چې په چار دا وایي چې ګنټه یې کرپی لگا ولای بیا چې د کلا واپسی کړلای بیا عوام ته د اجازه ورکولای چې راتو سپلای شي.
رفیق الله وای دوی دس کلو اوبا د نږدې الګاډو او چشمو نه پوره کوي چې اوس د غلطه هم نشي وتلې او ناروغان یې د ډېر مشکل سره مخ دي.
میږي چیننه بروري خاروډ دای بن کړای دی باسه بنښتا په د پیپه کې روړی یو بل کلینا اټل نه ده انګونه دغه طریقا جوړی ځکه کرفی لګه وي دو او پنځ بجې ختم کو دای چې پوسټی نه بیا باندې بالکل د گیټ کې سات بجې وخت کې مغ ډزینر بندو کو باسي خو درې مارز دو چې بالکل سرینه دی جواب کوي ځکه چې بل روډې باندې ټال دي بیمورو نه اس طریقا نشته بس یې چې نشي بالکل او وړی کی اوړ کی بیمورون دی سزینا بیمورون دی زوړ بیمورون دی سپیما مو شوا دا مکمل کرفی دو اس غان نشي جی دای مرچه تا دا رټنو دا سامان ری دغه پر اباز دے ای گایز مولو ازونو نا ولګوی 15 بجې پر دا دغه پر کرفی لګولی وی
کلامو چه پدې اڑا شوا او سپینوام کې دامنیاتی زواکونو الا چارواکو سره تماس ونی وو نو دویو پدې اڑا دوی سن شي ویلې او میران شاه 7 ډیویژن مشر باور ته اجازه کوي نو بیا مو چې کلا میران شاه کې د پاکستان فوز 7 ډیویژن اعلی واکمنو سره د رابطې هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په نوي ملي پلان کې له جګړو او پوځي عملیاتو لوجې د قبایلي سیمو نه به کور کړل شو خلکو سره د مرستو او بیا ستنیدنې مسله هم راخسته ده. چارواکي وایي چې باجوړ او مومندو ته به کور شوي خلک واپس لیږلي او چې کورما جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې حالات ښه شي نو دغه خلک به هم واستول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه ناورو.
د ترهګرۍ خلاف تیار شوی نوې حکومتي منصوبه کې د پوځي عملیاتو نه علاوه یو شمېر نور ګامونه هم په پام کې نیول شوی چې پکې د عملیاتو لوجه د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلک په عزت سره خپل کورونو ته د ستنولو خبره هم شامل ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د 9 کسانو کمیټي اعلان شوې ده. دا چې دا محل سومره خلک او د کوم قبایلی سیمو نه به کور شوی د دې سیمو د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای ویان فرمان خلجی وای خوښه درې لکه کورنۍ د محل د کډوالۍ ژوند کوي.
دا جی لاست کوم موږ سره د تقریبا 2,99,000 فیملی شیدي ګرانه هغه رجسٹرډ شیدي موږ سره د وخت کېشته دي موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا دا 1.5 میلیون نه زیات کیږي جی اور اگے کے یو خبر دا یی جی باجوڑ مومنٹس اف فیملی سٹور فیملیز ریٹرن شوی دی دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور زو کرم اور خیبر
کډوالو په دې ورستیو کې د خپل حقونو لپاره یو شمیر مظاهره کړي او ویلې دي چې خوراک او خیمه دې ورته برابر کړي شي او زر تر زره خپل اسیمو ته د دوی د ستنولو لپاره دې ګامونه پورته کړي شي.
دلتا دا خلق روزانر سی دلر لر زوینو لر سی ډیر مشکلات در سی سبي وختي 4 بجې 5 بجې دا خلق روغلي بدا کې سټوډنټونه هم دي بډاګونم دي مریضورم دي زنانام دي خو ابو جون د غلا داسې افسوس خبره وکړې شي چې یاره نن پیکج بند دی تاسو صبر
خلق شپې وته تیر کو دې رښتا په دې شه دانشته چې دی وتا وی چې مشته دا ټیم زیات کو 15 20 دین به کم اس کم 25 دین پر خدای وچاله شي خو دې هلا سره زی معنی په دانش وته چاله شي ډیټا دا زیات کو امید دا وی چې مشه سین نظر کی وطن تل شي خپل وطن ته شي مې په باندې خوښ وي اې دې لاینې نه مې ډېر زیات ستړي نه را دا مې نه وشاریک ته اپیل ده.
هلته د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی مراد سید وای د دوی ګوند د قبایلی سیمو د کډوالو د واپسې لړ کې هر ډول ځمواري تر سره کولو ته تیار دي.
په خیبر پښتونخوا سره چې کوم د فاټا میلمانی دي دا هغه ایشوز اډرس کول دي هغه مهمنۍ اډرس کول دي دا هغه تر خپل وطن ته واپسی لار او ټوله کړی شي هغه چې کوم الټر ریهابلیټیشن دی هغه کورونه تباشوي دي دا هغه دوکانونه تباشوي دي دا هغه جایزات تباشوي دي البته سکول نشته دا هغه کم از کم یونیورسيټي او سکول نه ډوکی هغه کې سوبې چې کردار دی صبح بالکل کوي.
دا راز د اورګزو ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د کډوالو په اړه یو شمیر منصوبو باندې کار کوي.
دا جی مهم میټینګ کې بل ورځ کوم شی او اخ کې وزیر خزانه دا خبره وکړله چې د وزیرستان د ورزو او د باړې اپریدو د دوه والا حکومت نقصان شوه دی د مطلب د دوکانونو والا یا کورونو والا هغه حکومت اندازا لګولی دی هو ویلو چې مو اندازې په مطابق اته اتیا ارب روپے سکون دے دا بورتا ضرورت وی نغو ویلو چدی بندے مو کار روان کڑے دے
حلتا دا ایف ڈی ایم ای ویان فرمان خلجی وای چه دیر زربا دا کڑوالو خپلو سیمو تا دا ستنیدلو لڑی شروع شی چه دا واپسی لپارا بورتا گاڑی ورکول کی گی او مالی مرست بور سر هم کوی
پوها رنا دا خود پختنو پا سیمو کی سکولونا ولی پنخه کی گی
د دې روستو خو دې زویمه نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي
په پاتا کې 550 سکولونه جدي تباہ کړل شوي
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خوندي دي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د پارلیمنت یو وفد دا وخت په اسلام آباد کې دی دوی به دغلته د پاکستانی چارواکو د پارلیمنت د غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اړیکو په زیاتولو خبرې کوي په دې اړه تفصیل مو لکه سات اوډان دی د مشال ریډیو همکار احمد الله نه پختلیو
دلته په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم د پلډاک چې هغه د دې غونډو تابعا کوي د دینه مخ کې ایولس غونډې چې کمی دي هغه شوې دي او په دې غونډو کې هغه د پاکستان د پارلمان غړي شي هغه کابل ته ځي او د افغانستان د پارلمان یعنی د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي چې کمی هغه پاکستان ته راځي نو د دینه وړاندې چې کوم غونډه شوې هغه په کابل کې شوې او دا د سلسلې دولسمه غونډه ده او د لړ کې د افغانستان د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې یو دوی شروع کنی چې پکې سٹاف کسان هم شامل دي دا 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دي او د نن چې کوم دی دغه غړي به د اجلاس به لکه غونډه چې کومه دغه به سبا او بل سبا یعنی د نه او شروع په ورځ باندې خدای به نن چې کوم دی ورزي او د مشاهد حسین کوم چې د پاکستان سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې کوم چیرمن دی هغه سره به نن غرمه لکه د ماسپخین ملمستیا وتکړه ده او دغه شان د دوی به سبا سهار چې کوم دی ورزي او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او می سلامتی چې کوم صلاحکار د سرتاج عزیز اغه سره په خارجه دفتر کې ویني ملاقات به سره کوي او د اغه وروسته به بیا د پاکستان د پارلمان غړي او افغانستان د پارلمان غړي چې کوم دي د دوی ترمنځ کومه د غونډه چې د دورزنۍ غونډه دا به شروع کیږي په دې غونډه کې به د دوی چې کوم دي د بارډر په صورتحال دغه نه علاوه د دوه ملکونو یو بل سره مرستې د اقتصاد تجارت ترهګری او دغه شان په افغانستان کې چې نوې کوم حکومت راغلي د دین وروسته چې کوم موقع پیدا شوه دي د خپل تعلقات چې د څنګه مخپوران دی بوتل شي د رواني میاشت په 14 منټه د پیښور په ارمی پبلک سکول د حملې وروسته په پاکستان کې هم لکه دا خبره او خصوصا د خیبر پختونخوا حکومت له خوا دا خبره راتلې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې کوم دي هغه د هم واپس خپل ملک تلاړ شي آیا کاغه راجستر دی او که غیر راجستر دی نو واپس خپل ملک ته ولېګل شي نو دا سه هم امکان دی چې په دې غونډه کې په دغه حوالو سره هم خبري اترې کیږي ځکه چې اغل تنا کم کبل د پاکستان کې چې کوم کسان مشت دي په دومره ګڼ شمیر کې افغانستان ته واپس ګلیال تطل دا هم یو غټ استونزه ده نو دا امکان هم شته چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دواړه د پارلمانونو غړي چې کوم دي هغه په دې حواله سره هم خبري اترې وکړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې نیټو ځواکونو په رسمي ډول خپل جنگي مشن پای ته ورسبو او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان یې هم وکړ. پرون کابل کې په دې اړوند یو غونډه وشوه چې پکې د نیټو پوځیانو مشر وویل افغانستان سره به د دوی پاتې ځواکونه مرستې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر بیا په دغه غونډه کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له همکاریو مننه وکړه او وی غوښتل چې دا ملاتړ به په راتلونکو کې لا نور هم زیات شي. په دې اړه د کابل کې د مشال ریډیو د همکار سیف الله ستانکزی نه نور تفصیل اورو.
ایساف پوځیانو په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې په حمایوي ماموریت بدل کړ چې لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ دوام لري. د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دغو پوځیانو په عمومي قمندانۍ کې په قاطع حمایوي ماموریت بدل شو. دغه ماموریت له مخې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي بهرني عسکر د افغان پوځیانو پر روزنې، مشورې او همکارۍ بوخت وي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو په مراسمو کې له دغو پوځیانو وغوښتل چې د افغان پوځیانو روزنې او ملاتړ ته ډېره توجه وکړي.
We need your partnership and support now more than ever.
مشله هر بل وخت نه ساسو همکاري او حمایت ډیر ضرورت لرو. کته هم چې افغان پوځیانو د ترهګر پوړانګې په هر جګړه کې خپل ورټیا شوډلې، خو ساسو حمایت ضرورت لرو چې وکولې سو ټوله جګړه وګټو. په مشخصه توګه ساسي امبرستو ته ارتیا لرو چې لالاري وکولې سو د خپل ځواکونو اوښمحل ثبات او ورټیاوي یقیني کړو. موږ ساسو د استراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قطع حمایوي ماموریت از موږ پاړیکو کې نوې مثبته پانه خلاصوي.
Next positive phase in our relationship.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل چې افغانان د بهرنیو پوځیانو قربانۍ هیڅ کله نشي هیرولای. ایساف ځواکونو لمړی وار په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت له کابل نه پیل او وروسته نور ولایتونو ته وغځاوه چې پکې د بهرنیو پوځیانو شپږ لوی او څه باندې زر وړې قومندانۍ په ټول افغانستان کې فعالې وي. د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو مراسمو ته ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکي راغلي وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل په دې مراسمو کې وویل که څه هم افغان پوځیانو په دیارلسو کلونو کې د بهرنیو پوځیانو په مرسته ډېرې لاسته راوړنې لري، خو ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. جنرال کمبل وویل قاطع حمایوي ماموریت به مرسته وکړي چې افغان پوځیان له شته ننګونو خلاص او وکولی شي د جګړې ګټونکي واوسي.
لکه څنګه چې موږ د ایساف جنگي ماموریت پای ته رسوو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسیدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېرې زیاتې ننګونې لا هم شته دي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هوارې کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روزانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولی سي جګړه وګټي.
ښاغلی کامبل وویل ایساف ځواکونه په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي چې دیارلس کاله مخکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول پرمختګ ته لاره نه وه هواره. تمه دا د حمایوي ماموریت لپاره شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری او څه باندې 2,000 نور د ناټو غړیو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول وي.
د تاریخ پانا
دارخ د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې نه دال ک یو اونډه وته وای یا یو لوک شان غر و یا یو غټ فایل و دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دا ګلون خان
یخنیانو کې با دا وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید، افغانستان کې د نیټو ځواکونو په رسمي ډول خپل جنگي مشن پای ته ورسوه او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان یې وکړ. په افغانستان کې نیټو ځواکونو د خپل جنگي مشن د ختمېدو اعلان په داسې حال کړی چې د وروستیو کې د افغان، پاکستانی او نیټو ځواکونو مشرانو اسلام آباد کې سره په یو ملاقات کې د ترهګرو په وړاندې د شریک کار په زیاتولو خبرې کړي. څېړونکو وایي له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو سره به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه لا نوره هم سخت شي، نو ځکه باید اسلام آباد او کابل سره خپل همکاري له بل هر وخته ډېره کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نورو.
په داسې حال کې چې پرون ناټو په افغانستان کې د خپل جنگي مشن پای ته رسولو اعلان وکړ، د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د وسلوالو حملې روانې دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان او پاکستان کې موجود وسلوال د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړېدای شي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو له وجې په زرګونو نړیوال ځواکونو ونه کړی شو چې وسلوال ختم کړي. خو د په خبره کچېرې اوس اسلام آباد او کابل د یو بل دښمنانو ته پناه ورکول بند کړي، نو په اسانه خپل هیوادونه له ترګرو پاکولی شي.
که
څه هم سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو یوازې له یو بل سره د ترګري پر ضد همکاري کولو ژمنې کړي او لا یې هم کوم عملي ګامونه نه دي پورته کړي. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې اسلام آباد د پاکستان او افغان طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات پیل کړي دي.
ګورا، له افغانستانه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د یو اندېښنه خوشته چې امنیت به څنګه برقرار وساتل شي، ځکه چې د افغان ملي پوز کارکردګي د وسلوالو پر خلاف کله ښه او کله خراب پاتې شوی. خو اصل خبره چې کومه موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې د پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته شي، او دا رنګ موږ ګورو چې پاکستان بغیر له توپیره په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف عملیات کړي. خو اوس پکار دي چې افغانستان هم خپل هیواد کې د ننه موجود د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات شروع کړي.
خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه د افغان پوز په خوانی جنرال امر الله امان وایي که یو خوا د پاکستان او افغانستان چارواکي د افغان او پاکستان طالبانو پر ضد له یو بل سره په همکاري کولو سلا شوي دي، نو بل خوا د پاکستان له پولیسو سره نږدې په کونړ کې د چبان د دوه اونیو رئیس له وسلوالو سره د افغان ځواکونو سخته جګړه روانه ده، او پاکستان یوازې دا هم نه وایي چې له دغه وسلوالو سره د دوی هیڅ مرسته نشته.
نړیوالو فوج وتل او په افغانستان باندې د پاکستان له طرفه ډیر فشار، فوجي فشار را روان ده. په یو مخ کې د افغانستان او د پاکستان یو مشترک هیئت د چیف اف آرمی پاکستان افغانستان د نظر لاندې چې هغه لاسلیکنه کیږي، نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته. پکې نن ډېر شدید جنگ روان په کونړونو کې او هغه د خط تر څنګه پورې، او نن ویل چې لانند توپخانه حمله نن له سره بیا شروع شوله، نو وی دا توپونه لکه مکرنده هغه خو انتقالونه نشي دا ټانکونه لکه مکر.
یا دې بیچ د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او حساب مشر جان کیمبل د دسمبر په درشتمه په پندای کې د پاکستان په پوزي هډ کوارټر کې د دې هیواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړل، او دوه مشرانو د ترګرې پر ضد د جګړې په لړ کې د پوره مرستې او د افغانستان ځمکه له ترګرو د پاکولو پوره باور ورکړو. بلخوا بیا د پاکستان د پوز مشر د پاکستان او افغانستان په پولو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د همکارۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ګډون یو شمېر برخو کې د پوره ملاتړ کولو هوډ څرګند کړو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک سویويش پلنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوري دلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ اونیزې خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم او له دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
د شمالي وزیرستان د سپینوام او شوي سیمې خلک غوښتنه کوي چې پوز د زر تر زره هغه کرفیو ختم کړي چې دوی یې له 5 ورځو راهیسې په کورونو کې سر کړي وي. د دې سیمو څو کسانو مشال ریډیو سره خبرې کول چې خپل مریضان د ټله ونګو سیمې هسپتالونو او ډاکټرانو ته رسول غواړي خو دا کار نه شي کولی. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بې امنۍ له وجې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو د واپسې لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ یوه کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن وایي چې یوه کمیټي جوړه کړې چې کراچۍ کې د پرونی هغه اور د نقصان اندازه ولګي چې 250 دوکانونه پکې سوځېدل دي. د هغه په خبره چې ټولو کسانو ته به پوره پوره پیسې ورکړي. ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې افغانستان کې 13 کلن جنگي مشن پای ته ورسېد. کابل کې پرون په دې موقعه یوه غونډه ته د افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر وویل چې تر دې وروسته به پاتې ځواکونه افغان پوځیانو سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول لري. د افغانستان د نورستان ولایت سرپرست والی وایي بېګا د امریکایي بې پیلټ جواز په یو برید کې 4 طالب وسوال وجه شوي دي. 1.5 طالب وسوالو لا څه نه دي ویلي. د انډونیشیا د لټونو ژغورنې قومي ادارې نن وویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه الوتکه ښایي په سمندر کې نسخوره شي. د ملایشیا د هوایي شرکت دا ورکه شوې ایربیس الوتکه چې 122 تنه مسافر په کې وو پرون سهار له انډونیشیا څخه سنگاپور ته د الوتلو په مهال ورکه شوه. د آزاد اروپا ریډیو د اذربایجان د مرکز باکو د دفتر 12 کارکوونکي پرون د حکومت لخوا ونیول شول او نورو ته حکم شوی چې نن د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د آزادی اروپا ریډیو چیف ایډیټر او شریک مشر نیناد پیچک د اذربایجان د کارغندلې ویلي دي چې چارواکي د ریډیو کارکونکي او کورنۍ ویری.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په غیر معمولی حالاتو کې غیر معمولی قوانین غونډې دنیا کې نافذ کیږي. د جنگ د وخت قوانین د امن د زمانې نه مختلف وي. ادارې وایي د ترهګرۍ مسلې عملا موږ د جنگ کیفیت سره مخ کړیو او دغه وجه ده چې ټولګوندیز اجلاس کې ټولو غړو فوجي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی دی. ادارې په وینا فوجي عدالتونو نه مثبتې نتیجې حاصلولو لپاره د قانون ساسي په عمل کې احتیاط ډیر ضروری دی او که احتیاط ونه کړی شو نو منفي نتیجې مخې ته راتلی شي. ادارې لیکي فوجي عدالتونو په اړه د تحفظاتو وجه د ماضي تجربې دي. نو په دې تناظر کې دا خدشي بې بنیاد نه دي چې چرته د دې نظام تر لاندې آئین او قانون شاته پاتې نشي. ادارې مخکلي کې فوجي عدالتونو په قانون کې دا خبره واضح کول ضروري ده چې کومې مقدمې به فوجي عدالتونو ته ځي او کومې نه. ادارې وایي د فوجي عدالتونو په قانون کې د ترهګرۍ مکمل او جامع تعریف شاملول پکار دي او بیا دغه تعریف تر لاندې په ملزمانو مقدمه چلول پکار ده. ادارې لیکي دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې د پوز مشر جنرال اهیل شریف پوخ باور ورکړی دی چې فوجي عدالتونه به ټوله کاروایی او فیصله د هغه قانون تر لاندې کوي کوم چې پارلمان جوړ کړی وي. ادارې وایي چې د فوجي عدالتونو قانون دی د بنیادی تقاضو مطابق جوړ کړی شي او په دې معاملې کې د هر ممکنه احتیاط نه کار اخیستل پکار دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون لخوا په پاکستان کې د مرګ سزاګانې ودرولو په حق لیکي چې بان کی مون ته پکار ده چې د پاکستان په روانو مسلو د فکر وکړي. کله چې وسلوال په تعلیمي ادارو کې ماشومان وژني، سکیورټي فورسز او عام وګړي په نخښه کوي نو له دوی سره به څنګه همدردي او نرمي وساتل شي. په نړۍ کې یو هیواد هم خپل مجرمان نه معاف کوي بلکې سزاګانې ورکوي. ادارې وایي آیا د نه یو لسم پیښې وروسته امریکا د دې پیښې مجرمان معاف کړل؟ نن هم د امریکا په ډېر ریاستونو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون شته. ادارې لیکي چې کله هند افضل ګورو او اجمل کساب ته د مرګ سزا ورکړه نو ملګرو ملتونو ولې اواز هغه وخت اوچت نه کړو. ادارې وایي دین علاوه په ډیرو نور ملکونو لکه چین، بنگلاديش، عراق، سعودي عرب، ویتنام او ملیشیا کې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړې کیږي. ادارې اخیره کې لیکي همدردی له هغه خلکو سره کول پکار ده کم چې په ناپوهۍ کې جرم کوي. خدا وسلوال منصوبندۍ سره کار کوي او له دوی سره همدردی له انسانیت او ملک د سلامتۍ په ضد ګام دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې د پېښور سانحه د 9 یولسم غونډې مسلمانانو خلاف سازش دی او په دې کې ککړ ټول کردارونه دي بې نقابه کړی شي. ادارې وایي جمعیت علما اسلام سین په شمول ټول مذهبي ګوندونه د پېښور د سانحې مذمت کوي. ادارې لیکي پاکستان کې د جهاد په اړه چې کومه عمومي بیانیه ده باید چې د هغې اصلاح لپاره د مذهبي ګوندونه خپل کردار ولوبوي. ادارې په وینا قتل دا دي چې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې کم جهاد کوي آیا هغې په دماکو کې وژل شوي او جوبل شوي خلک مسلمانان هم ګڼي او کنا؟ او دا سوال هم دی چې پاکستان کې د جهاد لپاره دوی سره څه جواز دی؟ نو عالمانو ته په دې سوالونو غور پکار دی او د پاکستاني ولس رهنمایي هم چې جهاد څه ته وایي او څه ته نه. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار ده چې د مدرسو ښه جوړول لپاره د مدرسو کومک وکړي او د مدرسو منتظمینو له هم پکار ده چې د خپلو مدرسو رجستریشن وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د وروستیو کې شوي د پېښور په یو سکول تر برید وروسته د وسلوالو خلاف کاروایانې تیزې کړې دي. خو د ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې ترهګري ځکه په هوایی بمباریو نه خلاصیږي چې سخت دریځي په دې ملک کې جړې کړې دي. بلخوا پرون افغانستان کې نیټو ځواکونو په رسمي ډول خپل جنګي مشن ختم او پر ځای یې د افغان ځواکونو د ملاتړ مشن د شروع کولو اعلان وکړ. جنرال رسپانی په دې اړه لیکنه کړې چې مهمه برخه تاسو ته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د کینیډین خبریدونکي ورسپانی د ټورنټو سټار په خپل راپور کې د رواني میاشتې په 14 نیټه د پېښور په وارسک روډ په آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د 102 ماشومانو په ګډون 151 کسان وژل شوي وو. راپور کې راغلی دی چې د دغه برید نه پس حکومت د وسلوالو هلو ځلو ته ډېر جامع رد عمل ښودلی دی. پاکستانی پوځ د طالبانو د پټنځایونو پر ضد د هوایي او ځمکني بریدونو یو لړۍ پیل کړې ده چې پکې تر دا مهال د لسګونو وسلوالو د وژنې دعوې شوې دي. د دې نه علاوه تر دا مهال شپږو وسلوالو ته پانسي هم ورکړل شوې ده. ورسپانې په خبره د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د یو شمیر هغو کسانو چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده په اړه وایي چې دغه کسان بې ګناه دي او زیاتوي چې د پېښور د سکول د وژل شوي ماشومانو د بدل اخیستو په مخه د پاکستان مشران اوس نورې ناانصافۍ کوي. د ورسپانې په خبره ځینې پاکستانیانو د پاکستاني طالبانو د جرمونو په اړه د ډېرې ناروا دو مخې نه کار اخیستې دی او هغه طالبان چې په ملک دننه یې ولس وژلو هغوی ته به یې بد ویل او چې کوم وسلوالو به د پاکستان د پولو نه بهر خلک وجل هغوی ته به یې ښه طالبان ویل، ځکه خو د افغان طالبانو یو شمیر مشرانو په پاکستان کې پناه اخیستې وه او دغه حال د اسامه بن لادن هم و چې په ایبټآباد کې پټ و. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی ټولنه کې سخت دریځۍ او ترهګرۍ چې کومې جرړې کړي دي هغه په هوایي او ځمکني بریدونو نه ختمیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي میشن د ختمېدو موضوع راخستې ده او لیکي چې اوس به د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگي هلو ځلو ټول ذمېواري د افغان سرتېرو وي. د ورځپاڼې په خبره د ناټو او امریکا سره د افغانستان لخوا د دوه لوزنامو د لاسلیک کېدو له امله اوس به 10.5 زره بهرني سرتېري پاتې کیږي. په دغو سرتېرو کې زیاته شمېره د امریکایي ځواکونو ده. د ناټو هغه سرتېري چې افغانستان کې به پاتې کیږي هغوی به افغان ځواکونو ته د روزنې او جنگی مشورو ذمواری ترسره کوي او امریکایي ځواکونه به په محدود پیمانه جنگی ذمواری پوره کوي. د ورځپاڼې په خبره پر روان کال کې د طالبانو پر ضد 90% پورې جنگی عملیات افغان ځواکونو ترسره کړي دي او تر ډېره حده پورې د طالبانو پر ضد بریا هم ترلاسه کړې ده او طالبان یې د نورو سیمو قبضې ته نه دي پرېښي. خو دا هم ده چې افغان پوځ ته سخت ځاني او مالي زیانونه هم رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د آزاد اروپا آزاد ریډیو دولس کارکونکي ونیول شول. له دوی نه د آذربایجان په لوی اسارنوالۍ کې د درنو جرمونو په برخه کې څیړنې شوې دي. د آذربایجان حکومتي چارواکو ویلي چې د ریډیو له نورو خبریالانو سره به هم داسې چلند وشي. د امریکا د کانګرس لخوا ویل شوی د دې راډیو په خبرونو کارکونکو د آذربایجان د حکومت وروستۍ حمله په دغه هیواد کې د خپلواکو رسنیو مدني فعالانو او غیر دولتي سازمانونو پر ضد د آذربایجان د حکومت د اقداماتو یو برخه ګڼل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار فرشته جلال زین اورو.
د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو دولس ژورنالیستان او قراردادی خبریالان پرونونی ولسول او تر څنڅه دولس ساعته چیرونو ورسته خوشی شوې دي. هغوی ته د دې چیرونو پر مهال اجازه نه ورکړ سوي چې مدافع وکیل ونیسي. د دې رادیو اټو پخوانیو او پر حالو کارکونکو ته هم خبرداري ورکړ سوي چې کڅارنوالۍ ته د چیرونو لپاره ورنشي و بنول شي. د آذربایجان د څارنوالۍ یو شمېر مامورینو د جمعې په ورځ د آزاد اروپا آزادی رادیو دفتر ونیو، خبرونې بندې کړې او پر دروازه یې مور ولګول سو. د رادیو کارکونکو ته پر ټلیفون خبر ورکړ سوی چې د چیرون لپاره څارنوالۍ ته ورشي. خو یو شمېر کارکونکو ویلي چې د مدافع وکیل له درلودو پرته به په څارنوالۍ کې تحقیقاتو ته حاضر نشي. د آزادی اروپا آزادی رادیو اجرایی مشر نینات پیچ د رادیو پر ودانۍ د آذربایجان د څارنوالۍ د مامورینو حمله غندلې او وایي چې د رادیو کارکونکي د آذربایجان د دولت له دې کاره وحشت ځپلی دي. یو شمېر آذربایجاني چارواکي د یکشنبه په شپه د آزادی اروپا آزادی رادیو د ځینې کارکونکو کورونو ته ورننوتلي وو او هغوی یې نیولي دي. له دې کسانو د باکو د لوی څارنوالۍ په هغه دفتر کې چې د درنو جرمونو په اړه څېړنې کوي پوښتنې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په باکو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو پر دفتر د آذربایجان د څارنوالۍ حمله سخت خوابدي کړی دي او د امریکا د نړیوالو ملکی خبرونو د څارنې د ډلې مشر جف شل پر آذربایجاني چارواکو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي آزادی رادیو ته د خبرونو اجازه ورکړي. د اروپایي شورا یو ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې په آذربایجان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د دفتر تړل کېدو او د خبرونو بندېدو په آذربایجان کې د بیان د آزادۍ په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د اروپایي شورا په خبر پاڼه کې له آذربایجاني چارواکو د دې اقدام په اړه د وضاحت او د دې کار د قانوني توجیه غوښتنه شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو خبرونه چې په آذربایجان کې د آزادلیق رادیو په نوم خبريږي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی رادیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو توګه اوس هم راځو یوې مرکې ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ عدالتونه د پاکستان په واسطه سپارل کیږي، په کوټه کې وکیل او د کوټه بار اسوسییشن صدر ملک سمندر خان کاسه چې خپل هم په تیر وختونو کې د یو سیاسي بندي په حیث په دغه پوځي عدالتونو کې حاضر شوی دی. د پوځي عدالتونو په اړه ورسره د مشال ریډیو خبريال خود نور ناصر خبري کړي چې په اړه یې دی وایي.
زه پخپل په دې کې انصافینو نه چې دا اوس کوم درته پاکي انصافینو دا ټول انصاف تر هغه چې دیاندار سړی نه وي، غیرتمن سړی نه وي، پوه سړی نه وي، چې نه ته سپانه تر هغه هغه ججان انصاف نه سر کړی کمرشلا کوټي آی کوټي نور چې ځان
خو دغه چې دا وزیر اعظم او نور سیاسي ګوندونه او ډیری خلک وايي په پاکستان کې چې د فوجي عدالتونو د راتګ سره به ترهګرو ته او هغو کسانو ته چې هغه جرمونه کړی دي هغه ته به سزا ورکول شي.
دا نو ناصر صد ټول بخ به من دا معلومات وګورم چې دا د چا پیدا کړی دی، دا د شتګن چا پیدا کړی دی، چا ځای کړی دی، چا پوکړی دی، چا تیار کړی دی، د دې بنیاد مانوم شي. د دې بنیاد وایي د ریاسي کوتونه دي
تاسو ستاسو طرف اشاره پوښ خواته ده
نو ریاست کراست کې سیول بروکراسي برازي چر څوک راځي ریاست مالک چې دی هغه وزیر اعظم نه دی، هغه صدر نه دی، ریاست کوتونه نور خلک دي چې هغه پسې معنا د دغه ججانو د ته چې کوم خبره کوي د شتګن ججانو یا کور ججانو پسې معنا دفاع کړی وایي هغه مرسته کړی وای دا نن مسله ودیت دا دا ګرد ودیت چې کوم مسله جنگ مسله سوی پاکستان کوم ور بل سوی او د دې خارجه پالیسی داخله پالیسی درغو سم سوی نه د افغانستان ځلا ساقس نه تر هغه ملک پاکستان کې به من نه راغلی او دلته خارجه پالیسی او آزاد داخله پالیسی آزاد سوی نه د دې دا د کوټ د مسله کوټ د جزد د سر د دې کوټ مسله دال نه دی
بل پرسته مې دا چې د مارشلا او د دې څه فرق سره کنه د دې عدالت پوجي عدالتونو
یو فرق سره چې مسله ډایرکټ راځي امه خمه راځي دا د جمهوریت په لار کې تر جمهوریت تر مسله سخت اقدام دی
نو ستاسو وکیلان ستاسو عدالتونه په دې باندې کوم احتجاج کوي
دا وت وکاله چې دیو دنده جوړ شوی دی د وکالت کې نو سبا لا بیان دي خاص کر چودري چې کوم ججان جبال سو مو چودري د پارک ججبان کوم تاریخو چلوي هغه وکیلان ته دوه نقصان ورسوي چې نن هر وکیل په لاس کې سیوی د چې ما جج ولګو کله دانو چلګېدلې دي د دې ججا موجوده جوړ شری چې کوم د برتې کړې دي دا غو د انصاف سم ته کو نه کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تراګړو ته د سزا ورکولو لپاره خصوصي پوځي عدالتونه جوړیږي خو بیا دغه هیواد په پوځ دا تور عام دی چې د وسلوالو سره مرستې کوي نو آیا داسې عدالتونه به د تراګرۍ په ختمولو کې ګټور ثابت شي او کنه په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې په پیښور کې د 14 دسمبر د پیښې وروسته کو یو خوا پوز او حکومت په ګډه کامی اکشن پلان جوړ کړ نو بل خوا یې په دغه هیواد کې په تراګر پیښو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې دغه پوځي عدالتونه به د پوز لاندې کار کوي بل خوا ځینې څېړونکو د بشري حقوقو کارکونکو بیا وایي باید په دغه عدالتونو کې د سار یو نظام هم جوړ کړل شي چې هسنه د دغه عدالتونو غلط استعمال وشي او بیگونه او ته سزاګانی ورکړل شي د پاکستان د نیشن ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي په سین صوبې کې یو وکیل بریرو وایي د چې کلا د ترهګرۍ ضد عدالت کې په یو کیس کار کوو نو ورته د ډیرو امنیتي ادارو لکه آی اس آی لخوا دړکې ورکړل کېدی چې دی ولې د داسې کسانو خلاف په کیسونو کې د سرکاري وکیل په توګه کار کوي هغه د خبریالانو د تحفظ کمیټې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ته وایي په کراچۍ کې د سرسره نورو وکیلانو ته هم د ملک د استخباراتي ادارو لخوا داسې دړکی ورکل کیږي او ورته د رشوت ورکولو وړاندیزونه هم کیږي چې دغه کیسونه دی پریږدي او یا د په نورو عدالتونو کې اوریدنې وشي د سی پی جی په دې اړه رپورت کې ډېرې داسې خبرې دي چې حیرانونکي ورته ویلې شي چې څنګه په پاکستان کې یو شمیر ادارو کې د تراګرو او وسلوالو مرسته کوونکي موجود دي دوی یو تندروا فکر او سوچ لري او غواړي دغه فکر پر مخ بوزي د نیشن لیکي څنګه په دې لړ کې خبریالان سیاستوال او د ټولنې نور کسان پنخه کیږي سی پی جی بیا وایي خبریال مکرم خان عاطف چې د ډیوه ریډیو خبریال وو د سلاله چیک پوسټ نه 2 کیلومتر لري وجل شو او لیکي په دغه هیواد کې اکثره خبریالان د پوز او وسلوالو د تړاو په خبرونو ورکولو پنخه شوي دي ځکه چې د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ځینې خبرې له ولس نه پټول غواړي د پیښور د پیښې وروسته د حکومت لخوا په رابلل شوي ټولګوندیزو غونډو کې هم پوځي مشانو ګډون وکړ چې وروستو د پوځي عدالتونو په جوړولو زیات زور ورکړل شو ورځپاڼه لیکي د پوځي عدالتونو د جوړولو تر شا امنیتي ادارې دا جواز ورکوي چې د پاکستان عمومي عدالتي نظام ترهګرو ته په سزا ورکولو کې ځینې کمزوري لري او باید د دغې لپاره خصوصي پوځي عدالتونه جوړ کړی شي خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا دغې سره به د پاکستان د ترهګرۍ مسله هواره شي او کنه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د سکولونو زده کوونکو ویلي چې ملالا یوسفزایی د تعلیم په برخه کې د افغانستان کې هم سکولونو سره مرسته وکړي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي
که یو لور ده په ننګرهار کې نجونې زده کوونکي د ملالې یوسفزۍ د نوبل جایزې په اخیستو خوشحاله دي، نو بل لور ته تمه لري چې د ملالې فنډز نه دې د افغانستان د نجونو او ماشومانو د تعلیمي کچې د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د الای لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ارزور شیرزاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ملاله یوسفزۍ زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی. یو پښتنه پیغله ده، افغانستان یو ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی. د هغې د تعلیم کچه ډېره وروسته پاتې ده. زده کوونکي او خلک یې زیات کومک ته اړتیا لري. ورسره هیله داده چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیا، افغانستان هم دې مرستو ته اړتیا لري، او دا ځکه چې افغانستان د ملاله یوسفزۍ پلرنی کور دی.
د بی بی هوا لیسې زده کوونکي سلما قریشي هم تمه لري چې ملاله یوسفزۍ د افغانستان سره هم د تعلیم په مت کې د خپل پنځ نمرسته وکړي.
لکه څنګه چې د ملاله د پنه د نورو هیوادونو سره کومک کوي، وای چې د افغانستان سره هم کړو. افغانستان غریب ملک دی او ضرورت لري د نورو هڅې او کومک ته، او موږ د ملاله څخه دا خواهش کوو چې د خپل د پنه موږ هم برخمن کړي.
د شبادی په نوم یو بل زده کوونکي هم له ملاله یوسفزۍ نه ورته غوښتنه لري. وای
کله چې ملاله د نوبل جایزه واخیستله، موږ ټول چې په هغې باندې فخر کوو، او بل دا چې هغې چې پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې چې د هغې خپل مرسته اعلان کړي، د افغانستان خلکو لپاره هم یو څه سهولت او زمینه د پوهې او تعلیم لپاره برابر شي.
ملالې یوسفزۍ سکل د نوبل جایزې تر څنګ بیلابیلې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړې، او د تعلیم د مبارزې خطاب یې وګټو. نوموړي په خپلو مرکو کې د پاکستان تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم یاد کړل چې د ملالې فنډز نه به د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ته 2014 کال ختمېدو کې یوازې څو ورځې پاتې دي. دا کال هم د نورو کلونو په شان پاکستان کې ګڼ وسلوال بریدونه وشول او ډیرو خلکو په کې ژوند له لاسه ورک. په دوی کې وروستی برید د پېښور په آرمی پبلک سکول و چې خاوشا 155 کسان پکې وژل شو چې زیاتره ماشومان وو. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزۍ په 2014 کال کې په پاکستان کې د رامنځته شوو مهمو پیښو په اړه دا رپورټ را لېږلې.
د 2014 کال دوران پاکستان کې پلسګونو پیښې مخې ته راغلي، خو ځینې پیښې داسې وې چې د ټول هیواد پام یې راوګرځاو. د اپریل په 19 نیټه د پاکستاني ټي وي جیو نیوز اینکر حمید میر باندې کراچۍ کې د ایئرپورټ څخه دفتر ته د تلو پر مهال نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې او حمید میر یې جوبل کړو. د پیښې وروسته د حمید میر د کورنۍ غړو پړه په استخباراتي ادارو واچوله چې په نتیجه کې یې جیو نیوز 15 ورځو لپاره وتړلی شو، او اوس هم په فوجي سیمو کې د جیو نیوز په ښودلو بندیز دی. د جون میاشتې په 8 نیټه د کراچۍ په هوایي ډګر باندې وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون 40 کسان مړو او په لسګونو جوبل شول. د وسلوال برید په نتیجه کې د هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر تر 18 غنټو بند پاتې شو. هم د جون په 14 نیټه پېښور هوایي ډګر باندې د سعودي څخه پېښور تراتلونکي د پی آی اے د سپرلو په تیاره ډزې وشوې چې پکې یو سپرلی زنانه مړه او د تیارې دوه کارکوونکي جوبل شول. ځینې نړیوالو ایرلاینز د پېښې وروسته پېښور هوایي ډګر باندې د خپلو تیارو کوزیدل او ختل تر څو هفتو بند وساتل. د جون په 15 نیټه پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم د فوجي عملیاتو پیل کولو اعلان وکړو، او د جون په 13 نیټه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د سیمې څخه کډې کول پیل کړل. د فوجي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان د 300,000 څخه زیات اوسیدونکو بیکوره شول چې زیاتره یې په بنو کې د بیکوره ژوند تیروي. شمالي وزیرستان کې فوجي اپریشن لا اوس هم دوام لري، او د بیکوره شوي خلکو د بیرته تګ لپاره لا د کمیونټي اعلان نه دی شوی. د نومبر په 2 نیټه لاهور کې د پاکستان او انډیا په واګه پوله باندې د بیرغ کته کولو په نندارچانو ځانمرګي برید کې 18 کسان مړه او 200 څخه زیات جوبل شول. برید کې مړه او جوبل شوي زیاتره عام وګړي ول. هم د نومبر په 19 نیټه لسواته کراچۍ ته تلونکي د سپرلو بس د یو ټرک سره جنگي دوه پیښه کې 18 سپاره مړه او 200 څخه زیات جوبل شول. پیښه کې د مړو شو زیاتره سپارو تعلق د سوات او باجوړ سیمې سره و. د کال تر ټولو خونړۍ پیښه یو ځل بیا د پېښور په برخه ورسېده، او د جون په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې 155 کسان ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان دي. د پیښې په غم کې مرکزي حکومت په ټول ملک کې د درې ورځني ویر اعلان وکړو، او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په دویم ورځ خبر کې ټول ګوندیزه غونډه راوبلله. ټول سیاسي ګوندونو د وسلوالو پر ضد د سخت پوځي عملیاتو په فیصله اتفاق سرګن کړو. کال 2014 د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دروغ جوړې د عمل څخه پیل شو، او په پای کې د وسلوالو پر ضد د ټینګو ګامونو پورته کولو فیصله وشوه. زلان یوسفزۍ، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د زیتونو ګڼ باغونه دي. دلته هر کال له زیتونو تیل، اچار او غوړي تولیدېږي. اوس چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت دا ځل تولید نور هم ډېر ښه شوی او که حکومت ورته د کارخانو لپاره نوي ماشینونه ورکړي نو نه یوازې د هېواد دننه به د زیتونو د تیلو ضرورت پوره کړي بلکې بهر ته به یې استول هم شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د زیتونو پابریکا چې دوه کال وړاندې په نسبي ډول ورغول شوه د تیر کال پرتله یې حاصلات زیات شوي دي. د ننګرهار کانال د زیتونو پابریکې امیر عزت الله میاخیل وایي سره له دې چې د تیر کال پرتله د زیتونو د اچار او تیلو تولید زیات شوی خو بیا هم د بازار اړتیا نشي پوره کولی.
سږ کال زموږ تولیدات په اندازه باندې ښه دي. موږ 10,000 بوتله زیتونو اچار تولید کړي دي، د پاسه 15,000 لیټره تیل هم تولید کړي دي او نور هم پروسس روان دی. په فارمونو کې انشاءالله یو اندازه میوه موجوده ده. راتلونکي کې به موږ یو اندازه د بازار اړتیا پوره کړو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د زیتونو د اچارو او تیلو کیفیت تر بهرنیو هغو لوړ ګڼي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم دیدار احمد مایار د جلال آباد یو تن اوسیدون کې د زیتون تیل په بیلابیلو برخو کې موږ ونه استفاده کوو. چې یو خاص میلمه راشي هغه ته پخلی په دې کې کوو او د دې ترڅنګ زموږ په کورنۍ کې زمانی او نیکه چې خپل عمر زیات دی هغوی ونه ډیره استفاده کوي. په جلال آباد کې بیلابیل ډوله زیتون تیل خرڅیږي خو موږ خپله د خپل وطني تولید نه استفاده کوو کوم چې په جلال آباد کې تولیدیږي.
د جلال آباد ښار دکانداران هم وایي چې د ننګرهار د زیتونو فابریکې د اچارو او تیلو بازار پر بهرنیو هغو ښه دی. یو تن دکاندار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مانو عبدالحسین اصری د جلال آباد ښار د مخابرات چوک زمزم خوره کمرشی مسؤول یم. سرنګه چې د افغانستان هر څه نوم لري نو خوشبختانه چې زیتون هم نوم لري، متاسفانه خریدار زیات دی او هغه تولید کم دی. نو زما له حکومت نه خصوصا د ننګرهار د کانال د چارواکو نه داره چې دغه باغونو ته رسیدګي وکوي. مطمئن یم چې دا ننګرهار زیتون دومره زیات شي چې بیا ور پخوانی ارمانونه زموږ پوره کړي، خارج ته به موږ صادر.
د ننګرهار د زیتونو فابریکې امیر عزت الله میاخیل وایي که دولت د زیتونو فابریکې ماشینونه نوي کړي نو دوی به وکولای شي چې د بازار د اړتیا د پوره کېدو تر څنګ به یې بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي.
دولت نه متقاضا ده چې دی فابریکې ته باید پوره پوره توجه وکړي. کوم ماشینري چې زموږ موجوده ده دغه ډیره زړه ماشینري ده، زموږ زیاتره کار په لاس باندې دی. کچیر ته دغه فارمونه ورغول شي او بیا هيا شي دی ته بیا موږ رسیدګي نشو کولای تر څو پورې موږ یو خو میکانیزم ماشینري ونه لرو.
د یادولو ده چې د ننګرهار کانال د زیتونو فابریکې لنن څخه شپږ دیرش کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته فعالیت پیل کړی و چې بیا د کورنیو جنگونو پر مهال ماشینونه ناکاره شوي وو. خو د تیرو دوه کلونو راهیسې د ایټالیا هیواد په مرسته په نسبي توګه ورغول شوه چې چارواکي د دولت نه د پوره رغېدو تمه لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د خبرونې په پای کې د فیاض خشګي دا سندره اورو.
زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایه ولې خوشحالی دی پلنایا با، ولې مال دی د ولې طاقت راکو، خدایه ولې، خدایه ولې، خدایه ولې،
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا، ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے، سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہا را سڑکے مضبوط را او سینل ہو یارا او سینل ہو یارا مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب